السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2018 کال د فبراير د میاشتې 15مه نیټه ده. ملي حمیر صادم او د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو پخپرونه کې تاسو ته کلی وایم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. فاول خبرونه له ګل ایاده.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره کې په اسلام آباد کې افغان سفیر وای تورخم او چمن لارې به په جزري ډول افرانستل شي. په جوزجان ولایت کې وسلوالو په برید کې لس پولیس افسران وژل دي او د شام په هومس اخار کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې افغان سفیر هیلمند دی چې نن به د تورخم او چمن لارې پاکستان په جزوی ډول پرانیزي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن مشال اړیته وویل دا ژمنه ورسره پاکستانی چارواکو کړې ده.
د نن ورځ د ژمنې داده چې په جزئي توګه باندې یا په فرعي توګه باندې به خلاص شي، یعنې د هغې لورې به مریضانو، سپینږیرو، زنانو په مخ باندې او د دې لورې به تبن هغه کسان چې د هغې خونه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاص شي.
بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لار لا تړلې پرته ده، خو نن یې یوازې ځینې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړه کوم چې له تیرې یوې اونۍ په لوړګي بازار کې دیره شوي ول. لس ورځې مخکې د سند صوبې د لال شاه عباس قلندر په زیارت تر چاودنې وروستو چې پکې شاوخوا 80 کسان وژل شوي ول، پاکستان د تورخم او چمن لارې بندې کړې. د قبایلي سیمې سېنېټرانو وویل چې د پارلمان په راروان غونډه کې به د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کېني. د سېنېټرانو وینا وه چې حکومت ولله د پرمختیایي کارونو لپاره پنګینه ورکوي او نو ورله په کابینه کې برخه ورکړل شوې ده. په دې اړه د باجوړ ایجنسۍ نه د سېنېټ غړي هدایت الله خان نن مشال اړیته وویل چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. سېنېټرانو زیاته کړه چې په دې اړه د سېنېټ چیرمن رضا رباني سره خواست هم جمع کړې ده. په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې پورې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پرون شوې غونډه کې ډېر ګوندونه د فوجي عدالتونو په بیا راجوړولو رضا شوي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري. د دې نه وړاندې د فوجي عدالتونو د مودې غځولو په اړه د پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې پارلماني مشرانو اندېښنه ښودلې وه او ویل یې ول چې فوجي عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوې مودې لپاره جوړ کړل شوي ول، نو حکومت دې اوس د دې د مودې غزول نه ډډه وکړي. افغان چارواکي وای په جوزجان ولایت کې په یو برید کې لس پولیس افسران او د یو پولیس قومندان خزه وژل شوې ده. د جوزجان د والی وایان محمد رضا غفوري ویل پرون وسلوالو پولیس افسران په درعذاب ولسوالۍ کې پنخه کړي. نوموړي ویل چې د مقامي پولیسو مشر او داغه خزه هم په برید کې وژل شوې ده. بلخوا د جوزجان ولایت پولیسو مشر بریګیډر جنرال رحمت الله ترکستاني وای چې په جوابي ډزو کې سلور وسلوال وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. غفوري د اسلامي دولت وسلواله ډله په برید تورن کړي، خو وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د بارنو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو سر اندېښنو په غبرګون کې وایي هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي. د دغه وزارت وایي شوکیب مستغنی نن مشال اړیته وویل افغان حکومت چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د دواړو خواوو د لیستونو، موجوده ګواښونو او د دواړو لورو د اندېښنو په اړه بحث او اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زیارت په ماخام د ترکیې وزیر اعظم سره تر لیدلو وروسته رسنیو ته ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې یې خپل شکایت هم افغان حکومت ته سپارلې دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو 24 غنټو کې 23 د داعش جنگیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژل دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼې کې راغلي چې یاد عملیات د ننګرهار په بټیکوټ او هسکی مینې ولسوالیو او همدارنګ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. بلخوا د لغمان چارواکي وایي پر یو خونځي د توغندې د لګېدو له کبله نن سهار 2 تنه وژل شوي او 9 نور زخمیان شوي دي. د دې برید ذمواري چا نه منلې. درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. فعالان وایي د شام هومس اخار په لویدیځ کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډلې ویلي چې نن یو شمېر ځانمرګې برید کوونکو په هومس اخار کې د امنیتي ځواکونو په مرکز کې ځانونه والوزول. په وژل شوو کې یو لوړپورې استخباراتي افسر هم شامل دی. سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی چې په الغوسه او المحاته کې د ځانمرګې بریدونو نه وړاندې نښتې هم شوي دي. د هومز گورنر طلال بارزانی ویلي چې د شل نه زیات کسان وژل شوي دي. دا تر اوسه ښکاره نه ده چې دا بریدونه اسلامي دولت وسلوالي ډلې کړي او که نورو ډلو. اسوسییټډ پریس اژانس نن راپور ورکړی چې امریکایي امنیتي شنونکو د هغو وو اکثریتي اسلامي هیوادونو کې په ښکاره د ترهګرۍ ګواښونه نه دي کتلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرې په عارضي توګه سفري بندیزونه لګولي ول. ای پی خبرې اژانس د اسنادو مسودې ترلاسه کړې چې تر مخې د ملي امنیت استخباراتي ادارې شنونکي دې خبرې ته رسیدلي چې هدف شوي هیوادونو کې د ترهګرۍ ګواښونو احتمال نشته. په ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن باندې په عارضي توګه د جنوري په 18 نیټه ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو فرمان له مخې سفري بندیزونه لګولي ول. په کانګرس کې ډیموکرات ګوند د سپینې ماڼۍ لخوا د پلټنو فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سلاکارانو او د روسیې استخباراتي چارواکو ترمنځ د رابطو خبر تردید ورکولو باندې نیوکې کړي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشر نانسي پلوسی پرون انصاف وزارت باندې غږ کړی چې د سپینې ماڼۍ د چیف آف سټاف رینیس پریبیوس د قانوني حیثیت پلټنې وکړي چې د نوموړي اف بی آی تخواست کړی و چې د روسیې ایجنټانو او د ټرمپ کمپاین ترمنځ تیر کال رابطې شوې وي. پلوسی وایي پریبیوس د اف بی آی د خپلواکۍ نه سرغړونه کړې. د دوی په خبره پریبیوس نه یوازې د اف بی آی شهرت ته زیان رسولی بلکې د بې پرېتوب ته یې هم زیان رسولی دی. وروستۍ خبر د عراق فوزي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په لومړي ځل د مغربي موصل په یو گاونډ ته په ننوتو کې بریالي شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جنرال سمی الارادي پرون وویل چې عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ورننوتي دي. د دې نه وړاندې حکومتي ځواکونو ویلي ول چې د موصل د هوایي ډګر او غزلاني فوزي مرکز یې د داعش وسلوالو نه نیولې ده. دا تر دې مهال د مشال راډیو
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې واوري د تورخم دروازه په نهم ورځ هم تړل شوې خو چارواکي وایي ځینو افغانانو ته اجازه ورکړې چې خپل هیواد ته لاړ شي. یو افغان وګړي سوای
مونږ غواړو چې دا ګیټ کلاوس دې لپاره چې دا څومره خرچه چې مونږ سره وو هغه هم پوره خلاص شوی دی. دلته خپل پوهیږي چې نه هوټل شته او نه داسې اوبه شته د څښلو لپاره ډېر مشکلات دي.
د قبایلي سیمو منتخب سینیټران له حکومته ګیلې لري چې د دوی ستونزو ته اهمیت نه ورکول کیږي. دا قبایلی سیمو هغه کسان چې په پنجاب کې کار روزګار کوي د پولیسو له رویې شکایت کوي. نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي نن په نهم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده خو نن یې یوازې ځینو هغو افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه افغانستان ته د وړېدو اجازه ورکړل چې کوم د تیر یوې اونۍ راهیسې په لوړګي بازار کې غیر پاتې وو. دوی وایي د دروازې مکمل خلاصېدو امکان په اړه لاسې نشي ویلي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په نهم ورځ هم د تورخم دروازه بند ده خو یوازې 225 هغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د وړېدو اجازه ورکړه کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسۍ په لوړګي بازار کې دېره شوي وو او بیرته پېښور ته نه تلل او د سختو ستونزو سره مخ وو. د دغه کسانو فهرستونه جوړ شو او د هغې نه پس ورته بیا د وختو اجازه ورکړی شوه. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به تړلې پرته وي او په دستي توګه یې د خلاصېدو د امکان په اړه څه نشي ویلی. د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د خیبر درې په لویه لاره په سلګونه ګاډي ولاړ دي او پېښور ته د علاج لپاره راغلي ګڼ شمېر افغان وګړي هم رایسار دي. یو افغان وګړی خالد مشال ریډیو ته وایي چې باید د تورخم دروازه دې نوره خلاصه کړی شي.
مونږ غواړو چې د ګیټ کلاوس دې لپاره چې دا څومره خرچه چې مونږ سره وو هغه ټول خلاص شوی دی. دلته خپل پوهیږي چې نه هوټل شته او نه داسې اوبه شته د څښلو لپاره. ډېر مشکلات مونږ سره دا بیمارانې ده، هغه دومره په تکلیف ده چې بیخي د حد نه وتلی ده. نور دومره غواړو چې دا ګیټ په خپلو منځ کې مشکلات حل کړي، دا ګیټ کلوز شي.
او یو بل افغان وګړي نور رحمان وویل،
بس دغه غواړو چې دا تورخم کولیج دلته مریض دی راغلی اوس، بس ډېر سخت مشکل سره مخ یو دا وخت مونږ ولاکه پوهیږو چې تورخم بند دی نو اوس په سوري پوه نه یو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه لا هم بند پراته دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د تورخم دروازې په ملک کې د تراګرۍ پر لپسې بریدونو رامنځته کېدو وروسته د امنیت په خاطر بنده کړې ده، چې وسلوالې د خپل تګ راتګ لپاره ونه کاروي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي هیله ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن په جزوي توګه او درې ورځې وروسته په مکمل ډول پرانستل شي. د مشال ریډیو خبریال بارکوال امیا خیل ورسره په دې موضوع خبرې کړې دي.
موږ خو مسلسل په تماس کې یو. د نن ورځې خبره دا ده چې ژمنه یې دا ده چې په جزئي توګه باندې یا په فري توګه باندې به خلاصه شي، یعنې د هغې لورې به مریضانو، سپین ږیرو، د ناروغو په مخ باندې او د دې لورې به طبعاً هغه کسان چې د هغې خوانه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاصه شي. موږ امید دی چې دا ژمنه په ځای شي، ځکه مخکې ژمنې شوې متاسفانه مګر بیا ورباندې عمل کم و. خو مین موږ امید مو دی چې دا ژمنه پر ځای شي او په یو وخت تدریجي شکل به پراسیون کې د څلورو ورځو کې زموږ امید دا دی او هیله مو دا ده چې په پوره توګه به دا لارې سره خلاص شي.
پاکستانی چارواکیو دغه پوله د دې اندېښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستان وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندېښنې په اړه؟ څه وایي؟
هېڅ منطق نه لري، خصوصا هغه پولي هغه ځایونه چې په نادر دي، لکه تورخم شو، لکه سپین بولدک شو، لکه غلام خان شو، چې هغلته هم دې خواته او هم هغې خواته پولیس ستراتیجي فورس پروت دی، تلاشیانې کېږي، اسناد چک کېږي، چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا دې وزر وګرځي او په دې وزر یې دا لارې پاتې شي. دا وزر یې معقول نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او تبن خپلو بیانونو کې به مې ویلي د لارو تړل یو اخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیلمي اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچه تړلی هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی او د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیلمي قوانینو نه سرغړونه ده. او د هغو دوه اخیزو قراردادونه او تړونونه چې زموږ د پاکستان ترمنځ د هغې نه جدي سرغړونه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړه توګه پرانیستل سي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خوا ته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی سي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقم و په هماغه شکل به خلاصې شي. خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپله نن په خپل بیان کې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوالو ته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خواته.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره تاسو خبرې اورېدلې. بلخوا افغان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د چمن سپین بولدک لار لا هم نه ده خلاصه. د کندهار په سپین بولدک کې د افغانستان د سرحدي پولیس یو مشر ویلي چې د مسلې د هواري په لړ کې له پاکستاني او چارواکو سره رابطې کړې دي، خو دا ورته ویل کېږي چې د اسلام آباد لخوا تر هدایتو پس په لاره پرانستل کېږي. محمد صادق رښتینی معلومات لري.
که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هیله ښودلې وه چې نن به د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې په جزئي توګه خلاصېږي تر څو له هغې خوا هغه مریضان او سپین ږیري چې په ویزه تللي بیرته سفر وکړي. خو د کندهار په سپین بلده کې د افغانستان د سرحدي پولیس کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د چمن سپین بلدک لاره لا هم تړلې ده. داوري وایي په تیرو نهو ورځو کې چې دغه دروازه تړل سوې وه، ځلې د پاکستاني چارواکو سره ټلیفوني تماسونه نیولي، خو هغوی هر ځل ورته ویلي چې د اسلام آباد امر ته انتظار کوي.
تر اوسه پورې خو د دروازې د خلاصېدو په هکله موږ ته کوم راپور نه دی راغلی. موږ چې د دوی سره تماسونه نیولي دي، دوی فقط دا ویلي چې موږ دغه موضوع اسلام آباد ته خبر ورکړی دی، خو د اسلام آباد خاص خمر ته تر اوسه پورې کوم مثبت جواب نه دی راغلی. نو دوی هم په تمه د هغه جواب دي. تقریبا ما اووه واره د دوی سره تماس نیولی دی او په هر تماس کې دوی ژمنه کړې ده، خو دا چې د دوی په واس کې څه نه دي، مرکز ته شفرونه ورکړي دي او دوی هم د هغو
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سپین بندک چمن او تورخم لار به په راتلونکو درو څلورو ورځو کې پوره خلاص سي. د سپین بندک او چمن ترمنځ د لارې د تړل کېدو له امله لا هم په سلګونه مسافر په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د دغه لارې تر ټولو ډېر زیان پاکستاني سوداګرو ته رسېدلی ځکه چې په افغانستان کې د تازه میوو موسم نه دی، خو د پاکستان څخه افغانستان ته راتلونکي په سلګونه لارې موټر چې په کیلو او مالټو بار دي د تیرو نو ورځو راهیسې د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو بندرونو تړلې پاتې کېدل له افغانستان څخه ډېر زیان پاکستان ته اړوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مشال ویډیو ته ویل دا مهال افغانستان له نورو بندرونو څخه د اړتیا وړ مواد ترلاسه کوي. پاکستان له سره زمخ کې پسند کې د چاودنې وروسته د افغانستان سره بندري لارې د امنیتي اندېښنو له کبله تړلې. تفصیل اجملان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل کېدو افغانستان له اقتصادي زیانونو سره مخ کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د دې بندرونو بندېدو تر افغانستان زیات مالي زیان پاکستان ته اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د اړتیا وړ مواد د محل له خپلو نورو بندرونو واردوي. ښاغلی کوکندي وایي دا مهال د ځینو ترکاریو او تازه میوو پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد لکه وړه، غوړي او نور له نورو هیوادونو واردوو، خو افغانستان منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ته د یو ترانزیتي هیواد په توګه په ځانګړې توګه پاکستان ته چې خپل مالونه منځنۍ اسیا ته صادروي مهم دی، نو د دې لارو د بندېدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی. موږ اوس په یو یا دوه هیوادونو پورې له تړل کېدو وتلي یو، له نیکه مرغه نورې لارې لرو چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړو. پر دې سربېره ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې غواړي او نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان خلک زیان وویني. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان په کلنۍ توګه پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو له پاکستان څخه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو تړل کېدو دواړو خواو ته اقتصادي تاوانونه اړولي، خو په افغانستان کې پر بازارونو ډېر اغېز نه دی کړی.
دومره ډېره وابستګي نشته، هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي، اما یو شل فیصده پنځلس فیصده تاثیر کوي. او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي په دې کې تقریبا اتیا فیصده د پاکستان متضرر کېږي او یو شل فیصده افغانان متضرر کېږي.
ښاغلی الکوزی وویل د دوی د اټکل له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندېدل دواړو خواو ته تقریبا هره ورځ څلور میلیونه ډالره زیان اړوي چې لویه برخه یې پاکستان ته متوجه ده. پاکستان لس ورځې مخکې د سند ایالت په لال شاباز قلندر زیارت کې لخوا نړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د پنځشنبه په ورځ وویل د پاکستاني چارواکو سره د شوي توافق له مخې باید دا لارې پرانیستل شوې وای. د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدو هغه افغانان چې د درملنې یا کورنیو د لیدو لپاره پاکستان ته تګ راتګ کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان دا اقدام چې په سیاسي کړکیچونو کې د تګ راتګ لارې تړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو ترانزیتي تړونونو او ګاونډیتوب د دود خلاف عمل بللی.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان په سینیټ کې د فاټات استازیو د سینیټ چیرمن ته خواست کړي چې دوی ته د مخالفو ګوندونو په چوکو د کیناستو اجازه ورکړي. په دوی کې دوه سینیټرانو نن مشال ویډیو ته ویل حکومت د دوی ستونزو او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي، نو ځکه د جمعې په ورځ دا فیصله وکړه. سراج زهیر له تفصیل سره.
د دې سینیټرانو وینا د چې د قبیلی سیمو سینیټران حکومت بیخي له نظره وستلی او یو غونډه کې هم درا بلی او نو ورته تر اوسه ترقیاتی فنډ ورکړی شوی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه سینیټر هدایت الله خان وویل چې د سینیټ چیرمن میار زارابانی ته په باقاعده توګه درخواست ورکړې چې پکې ورته ویلي چې د احتجاج په توګه دوی په سینیټ کې د مخالف ډلې په چوکو باندې کینی. نوموړي زیاته کړه،
زما منگا مینلی خدا دے چی منگا گورنمنٹ دا کناس یو منگا سرائی سا مشاورات نشتا ایون چی زمنگا پا فاٹا ریفارمز کی انپوٹ آغا مرا نشتا چی سمرا پکار ساڑھے چار ہزار ایس این ایز دی زمنگا دا سنکشن نیو پوسٹ دی اسپتالونا جوڑ دی سکولونا جوڑ دی ارس جوڑ دی اور ساڑھے چار ہزار ایس این ایز چی کم دی پاگا بانی اس آغدار ناس دے نو پا زمان خیل دے سالور پینزو ساو با سکولونا چالو شی و آتا پتالونا خو زمان پا جوڑ کی صرف سالور پتالونا دا غد وجن بندی ایس این ایز نا سنکشن نیو پوسٹ دا وجن بندی ټول پاکستان کې خوکار کوي او د آئین پاکستان دا وایي چې څنګه ملک ټول یې به یو شانتي بته ډیولپ کړي
د کورمینا سینیټر سجاتوري مشال ریډیو تنن او ایل چی باید حکومت د دوی سره کړي لوزونه پوره کړي او په وفاقي کابینه کې ورته هم برخه ورکړي سجاتوري وویل
مو په ایجنسی کې صرف 700 کیلومتر روډ لګیږي د رورل روډ مو ته ضرورت دی عمان روډ تقریبا اندازه ضرورت شته نو دوی اوسه پورې مو ته ټول 1 کیلومتر کومې ڈی پی کې انول ڈیولپمنٹ پروگرام کی رضی سا غاٹول پاکستان کی کیگی اگر نہ بغیر دے متے وہ ٹکڑا روڈ را نکڑا دا خوب مدوا سو کلو کیا بل دی ترقی ون کو اگو دا سوچ کی دو فاٹا سنٹرل کو انڈیپینڈنٹ دی اگر کی کو سارا پارٹی انستان پ پاٹا کی اور نور کو مجلس اگر دے کئی اگر کی دے مو پارلیمنٹ لیڈرز نہ گوڑی میٹنگ تا سارا سارا دے کہ بنے کی متے ایسا را نکڑلا دے مو تقریبا 8 ممبران یو دریم غٹ گروپ یو پرسنٹ کی دی مولانا صاحب تا ٹولو تا ورکڑی دی ارے او پارٹی تا خپل خپل ورکڑ دی دی مو تا کیبنٹ کی ایسا را نکڑلا
پدی مو کا سینیٹر ہدایت اللہ وینا وچی د دې ترڅنګ وفاقی حکومت په کلیز بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره اعلان شوی فنډ هم پوره نه ورکوي او د کال په اخر کې هغه کنګل کړی شي باید چې د فاټا ټول پارلیماني غړي د دې لپاره یو موټی شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باجوړ هغه کسان چې د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې روزګارونه کوي تور لګوي چې د لاهور چاودنې وروسته پولیس ډېر زوروي یا تر پیسې اخلي یا په مقدمه جوړوي دوی وایي چې د قبایلی سیم یو تن په سر ټولو قبایلیانو ته مشکلات جوړول نه دي پکار ګنې هغوی به مجبوره شي چې کاروبارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته ستانه شي شانواز ترکزی معلومات لري
د باجوړ روزګاریان وای چې هغوی په لاهور ګوجرانواله او منډي باودین کې واړو واړو روزګارونه کوي خو هر کله چې پولیس هغوی ونیسي نو یا ترې ډېرې پیسې اخلي او یا پرې مقدمه وکړي اسرار الحق په لاهور کې د سړک په غاړه بټوي د موبایلونو کورونه یا پوښونه او ګنټې خرڅوي او وای اسرار الحق زیاته کړه چې د یو باجوړی په تور کې ټولو باجوړیانو او یا قبایلو ته سزا ورکول نه دي پکار که د هغوی زورول بند نه شو نو هغوی به مجبوره شي چې روزګارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته ستانه شي لدی ورستو میں د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي سینیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړي
موږ ته پرون سپیکر نېشنل اسمبلی او شاګردار پوره د لاسره کړی دا چې انشاء الله دا باندې کې حکم ځای کې شوی نو تاسو موږ ته په ګوته کې نو ما خو با خیر خپل باجوړ د محمد باودی کی حکم ځای سره زموږ خلک د غشو د با قاعده لیست ما ته فوټ کړی دی او آینده چې زموږ کم سیکشن را روان دی هغه د پاره کالینګ اټینشن مام جمع کړی دی
وزیر اسحاق ڈار تا ویلو چې حکومت دی قبایل دی تنه مجبور وي چې هغه خپل روزګارونه پری دی او خپل سیمه ته واپس تا نشي
موږ خو ډیر واړه واړه کاروبارونه نه شو نیمه خرڅې د پالش کو څو پنن خرڅې او څو 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 د دم زما د واخلې د زما سره خو د ټول څو چار پاتې نشو دا حکومت مجبور کوي چې د دهشتګر جوړ شمه
او یاد دی چې د خبر پښتونخوا میشتو پښتنو په بیزای زورولو د صوبې حکومت وړاندې احتجاج کړو ولې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د قبایلی ولس لپاره خو आवाज جت کړی دی خو بیا هم د قبایلی سیمو خلک چې پنجاب کې میشته زورول کیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د روټری کلب مشر ویلي په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد کمپین کې خزینه کارکونکو مهم رول لوبولې دی. عزیز میمن مشال ریډیو ته ویلي کو په بلوچستان کې د پولیو وایرس لمینځه یوړل شو نو دا به په ټول پاکستان کې د ناروغۍ په لمینځه وړلو کې مرسته وکړي. نور حال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې د روټری کلب مشر عزیز میمن د بلوچستان د دورې پر مهال تیر ورځ په کوټه کې د روغتیا د چارواکو سره لیدلی او په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد په پورته سوو ګامونو خبرې کړې دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې عزیز میمن وویل چې د بلوچستان حکومت د صوبې څخه د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې سنجیده دی.
یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جو تبدیلی آئی ہے وہ ان کے کام سے ہی آئی ہے. ہم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹس بھی ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی تھی. اور اگر
عزیز میمن وای چې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې شجنه کارکونکو کې شکار کوي او د دوی د کار له امله په صوبه کې ډیر بدلون راغلی دی. د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته سي. د یخنۍ په موسم کې به دوی ته بوټونه او نور شان هم ورکول سي ځکه چې د پولیو په ختمولو کې دوی مرکزی کردار لوبوي.
اور ہم شکر گزار ہیں وہی فرنٹ لائن ہے.
بدیاڑا پر کوٹ کی دا پولیو زد ایمرجنسی مرکز مرستیان مشر ڈاکٹر افتاب کاکڑ ول چھ دا صوبے سے دا پولیو پہ ختم اولو کی روٹری کلب مہم رول لوبوی
پزراو پتعداد کی ویکسین کیریئر دی مشترک کڑی دی اور وسم دا مشر ڈیر غٹ لوی مطلب یو سٹاکم پروتی دا ویکسین کیریئر گا یارو پی ٹی پی باندې موږ یو سولر ریفریجریٹر پروت دی هغه دی مشترک کړی دی الته په بارډر باندې پروت دی فرینڈشپ گیٹ باندې اور اوس د دې بعد بیا موږ نور اوس د دې سره ډیمانډ کړی دی د ګوټو د ډیمانډ لپاره اور دغه بعد د جیکټس خو بیرته د خولیان د پرمننت ترانزیت پوینټ چې افغانستان سره په صوبې کې دننه چې کوم پوینټس دي دغه د لپاره موږ د ډیمانډ لپاره د جیکټ خو اور بیرته د کنټینرز غا کینوپیز غا بقاعدہ غٹ چتریانی دا ٹوٹل دا کم شانچ مات در حساب کردی دی دا اگر دا مشتر روٹی انٹرنیشنل راکٹ مرد
دا دونی ورد چی دا بلوچستان دری و لسوالی لکا کوٹ اپشن او کل عبدالله دا پولیو دا وائرس لامال زیاد خطرناکی دی زگا چی پا یادسی و لسوالیو کی دا تیرو درو میں سرائی سی دا پولیو وائرس پوزیٹیو شکار سوی دی. ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ.
د لورلای د رساله لای متاثرین وای د دوی په اسلام آباد کې روان احتجاج د دوه میاشتې پوره کیدونکې دی. خو د مرکزی حکومت لخوا تر اوسه هیڅ کوم دوی ته نه دی ورغلی. دوی وای چې د یو شمیر اپوزیشن سیاستوالو په ځانګړي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته اوسې دوی د ستونزو هواري لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده. دا چې په دې کمیټه کې څوک دی او څنګه به دا ستونزه هواروي په دې اړه بوریوال کاکړ رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست د لورلای د رساله لاین میرمنې ماشومان او نارینه وای دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې د دوی په وینا د دوی مسله نه وي هواره سوې. د یاد احتجاج مشر حاجی فیض الله ترین مشال رډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت ډیر مایوس شوې دي.
تقریبا سلور پنځو ورځې زموږ پرس ولې دلی اسلام آباد کې چې موږ د پرس کلب تر مخ ناست یو. گورنمنٹ سړی موږ ته یو هم څوک نه دی راغلی. بالکل نه دی راغلی خبر هم دی.
حاجی فیض الله ترین وویل د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو استازي دوی ته ورغلي دي خو په ځانګړي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته د دوی د ستونزې د هواري لپاره اوس یو کمیټه جوړه شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سېنیټر عثمان خان کاکړ د دې کمیټې په اړه وویل چې یو غړی پکې د جمعیت علما اسلام او نور د واکمن مسلم لیگ نوم ډلې دي.
جنرال ترمزای دی سېنیټر، جنرال قیوم سېنیټر دی، مولانا تورامان صاحب دی او جاوید عباسی دا د دوی کمیټې دا او زو صدر اعظم بم ورسره یو.
دا چې یاد کمیټې به د رساله لاین د مسلې د هواري لپاره څنګه کار کوي سېنیټر عثمان کاکړ وای
زموږ پارټۍ په غوښتنه باندې دا کمیټې جوړه شوله. بیا په دې کمیټې خصوص او موږ دغه متاثرین هم راغوښتي وو دویم ناسو دا کمیټې د دې خبرې سره اتفاق هم کولی چې دې خروب سره ښه نه دی شوي. بیا یو سب کمیټې جوړه کړه چې دا به ځي لورلای ته د دې به تفصیلي مکمله انکوایري به کوي او رپورٹ برابری ڈیفنس کمیٹی تا.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ملیشیا ځواک هلته د لورلای په رساله لاین نومې برخه کې له لسیزو راهیسې میشتو خلکو ته ویلي چې کورونه پرېږدي. د احتجاج کوونکو په وینا ملیشیا ځواک یو شمیر کورونه نړولي، ځینې یې خالي کړي او قلفونه یې وراچولي دي. ملیشیا ځواک وای د مځکه سرکاري ده خو اوسیدونکي وای چې دوی ته په قانوني توګه پلیز ورکړل سوی و او دوی په خپل خرچ کورونه ور باندې جوړ کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه لګول آیاز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن مشال ډوته ویل چې پاکستان باندې د تورخم او چمن لارې په جزوی ډول پرانځي. بل خو د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لار لا تړلې پرته ده، خو تر 2.5 افغان بګړو ته افغانستان ته د اوریدو اجازه ورکړې ده. د کابل سیمو سېنټران ویلي چې د پارلمان پر روانه غونډه کې به د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کې نه د سېنټران وینا ده چې حکومت ورله د پرمختګ کارونو لپاره پنګینه ورکوي. په پاکستان کې د فوزي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشاورتي غونډه تر روان هفته پورې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پون په شوې غونډه کې ډېر ګوندونو د فوزي عدالتونو په بیا را جوړولو راضا شوي دي. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې په یو برید کې لس پولیس افسران او د یو پولیس قمندان ښځه وژل شوې ده. پیښه پرون په درزاب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. برید زمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو اندېښنو په غبرګون کې وایي هیڅ ترهګري ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا خبره دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن مشال لیدل کړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو سلرشتو ګینټو کې په عملیاتو کې درې وشت دایش جنگیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژل دي. بل خو د لغمان چارواکي وایي پر یو خوندې د توغندې د لګیدو له کبله نن سهار دوه تنه وژل شوې دي او نور زخمیان شوې دي. پالان وایي د شام په همس اخار په لویدیس کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لک تر لګه 200 کسان وژل شوې دي. اسوسییټډ پریس اجنس نن راپور ورکړی امریکایي امنیتي شنونکو د هغو وو اکثریت اسلامي هیوادونو کې په ښکاره د ترهګری ګواښونه نه دي کتلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې په ارضي توګه سفری بندیزونه لګولي ول. په کانګرس کې ډیموکرات ګوند د سپینې ماڼۍ لخوا د پلټونو فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سلاکارانو او د روسي استخباراتي چارواکو ترمنځ د رابطو د خبر تردید ورکولو باندې نیوکې کړې او د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلور میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونو په لومړي ځل د مغربي موسل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نایبه تورسپانه په خپل اداري کې لیکلي چې د ترکی په سرخار انقره کې د ترکی پارلمان دورې پر مهال مطبوعاتو سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف د رد الفساد اپریشن فیصله د بل کمزای نه د کېدو تورونه په سختۍ سره رد کړی دي او وینا یې وا چې د یاد اپریشن او پنجاب کې د رینجرو تعیناتۍ فیصله په بنیادی توګه یو څو ورځې وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې شوې وه. ورسپانه لیکي چې دا یوه خبره ده چې سیاسي او فوزي مشرولي د ملک دښمنه او امن دښمنه خلکو خاتمه لپاره یو ځای دي، خو په کار داوا چې کله د رد الفساد اپریشن فیصله په وزیر اعظم هاوس کې وکړی شو نو دفاع وزارت له دې اعلان کول پکار وو. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د تیرو څو اونورو هڅې چې کمی پیښې رامخته شوې دي، نو په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي او د وسلوالو خاتمه لپاره داسې عملیات ضروری دي. او د اطمینان وړ خبره دا ده چې د امنیتي ادارو لخوا د اپریشن ډیر په خطو روان دي او هغه ورځ لري نه ده چې د پاکستان نه بعد هر قسمه ترهګری خاتمه وکړي شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سفران وزارت ویان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې بعد اصلاحاتو تر لاندې 90 ارب روپۍ په مختلفو منصوبو خرچ کولای شي او په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات د روان کال تر اخیره وکړي شي. ورسپانه لیکي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه قبایلی علاقې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول وروستو د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کوي او وایي چې مرکزی حکومت دې د هغه ګوندونو اندېښنې لري کړي څوک چې فاټا د خیبر پښتونخوا د برخه ګرځولو مخالفت کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر داوي چې د کابینې په غونډه کې د اصلاحاتو منځوري سره سره په دې عمل کې د غیر ضروري ځنډ نکار اخستونکو خلکو نه دي هم پوښتنه وکړي شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې کېدونکي سرشمیرنې او کورشمیرنې په حق لا که یو خوا د بلوچستان سیاسي مشرولۍ اندېښنې لري، نو بل خوا د فاټا هغه خلک چې د عملیاتو له وجې خپل سیمې پرېښودي دي او د ملک په نورو برخو کې میشت دي، نو د هغوی د سرشمیرنې په حق لا هم سوالونه راپورته کیږي. ورسپانه پاڼه لیکي چې د سفران مشر چې د بیکوره شوو خلکو د سرشمیرنې په حق لا کومه خبره کړې ده چې دوی چې چرته وي هغلته به شمیرلې کېږي د قبلولو وړ خدا خدا هم ضروري ده چې د داسې کورنو د تفصیل درج کولو پر وخت د دوی د ابایي سیمو اندراج د هم لازمي وګرځول شي او حکومت له دې لړ کې د احتیاط نه کار اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دروسو کې په پاکستان کې د شو بریدونو وروسته د نوي پوځي عملیاتو پیل پاړه. وال سټریټ جرنل بیا د افغانستان په بې ثباتۍ کې د اسلام پر رول لیکنه خبره کړې ده. تفصیل یې له عبدالحی کاکړه ورو.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله پامیلا کانسټیبل لیکي کله چې د پاکستان فوج له هیواده د ترګري لمنځه وړلو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ نو د بې څو توپیره جمله استعمال کړه. لیکواله وایي د بې توپیره جمله ډیره پریکړنده او له سیاسي پلوه معنی خیزه ده. د لیکوال اشاره د رد الفساد په نوم عملیاتو ته ده چې په لاهور، سیون شریف او نورو سیمو کې د وسلوالو بریدونو وروسته اعلان شو. لیکوال وایي دا لومړی ځل دی چې حکومت په نازړتوب کې ځواکونو ته په پنجاب صوبه کې د عملیاتو اجازه ورکړه. د دې له مخې ځواکونه اوس د لټون، نیولو او د مشکوک وسلوالو په ډزو د وشتلو واک لري. چارواکي وایي د نوو عملیاتو له مخې د رینجرز 2000 عسکر به اوس د راتلونکو دوو یا درو میاشتو پورې په پنجاب صوبه کې ځای پر ځای وي. تر دې وړاندې ځینې عملیات د دې لپاره سوي وو چې له وسلوالو سیمه ونیسي او یا هغه ووژني. خو د رد الفساد په اړه چارواکي وایي دا به د جاسوسي معلوماتو پر بنیاد ترسره کیږي. د دې ترڅنګ د دغو عملیاتو له مخې به توندلارو ډلو څخه وسلې هم اخیستل کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنال که افغانستان ژغوري نو پر پاکستان به فشار اچوي تر عنوان لاندې د جاوید احمد مقاله خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه زیات کړي او پاکستان د سیون شریف تر حملې وروسته د چمن او تورخم لاره تړلې ده. لیکوال په سیمه کې پرتو هیوادونو ته په اشاره سره وایي چې دوی په افغانستان کې موجودو وسلوالو ډلو سره خپل تعلقات ژور کړي دي. دا وسوالې ډلې هلته د افغان او اتحادي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. لیکوال زیاتوي چې له پاکستان سره سره ایران او روس هم د طالبانو ملاتړ پیل کړی دی او د دې ترڅنګ د داعش د خطر د مخنیوي لپاره په خپلو کې جاسوسي معلومات هم سره شریکوي. د لیکوال په خبره دارنګ ایران په شام کې د فعالو داعش وسوالو پر ضد د افغانستان شیعه مسلک کسان ګماري او هلته لیږي. جاوید احمد د طالبانو د جنگي ټکټیک په اړه وایي چې دوی اوس له ګوریلایي یا غلچکی حملو څخه روایتي یا دودیزي جګړې ته مخه کړې ده. دوی په لویه کچه سبوتاج او همژغي کاروایي کوي چې پکې د ماینونو ایښودل او د افغان ځواکونو د حرکت د مخنیوي لپاره د سړک غاړې چاودیدونکي مواد شامل دي. جاوید احمد پرمخلي کوي چې د طالبانو لخوا د پرمختللو وسلو استعمال او د جګړې په میدان کې ټکټکونه بدلول هغه څه دي چې د بهرني ملاتړ پرته نسی کېدلای. د لیکوال په خبره امریکایي او اتحادي ځواکونو له طالبانو او وسلوالو څخه ډېرې جګړې ګټلې خو پریکړنده ماتې لا هم نه ده ورکړې. د دې وجه د لیکوال په خبره دا ده چې طالبان په ښکاره پر شاځي په پاکستان کې بیرته راغونډیږي او هلته تربیت ترلاسه کوي. د جاوید احمد په خبره د پاکستان دوه مخې پالیسي د افغانستان د بې ثباتۍ لوی سبب دی. خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د محافظه کارانو له سیاسي هوندې مخکې ژمنه کړې چې د امریکا پوځ به پیاوړی کړي. د مریلند په نېشنل هاربر کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې وینا په ترڅ کې د کډوالو د روغتیايي بیمې د اصلاحاتو، جرمونو او نورو مسلو په اړه هم څرګندونې کړې. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکي اجملان وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې وینا کې وویل د امریکا پوځ به داسې پیاوړی کړي چې راتلونکي کې به هیڅوک د دې هیواد د ځواک په وړاندې ونه درېږي. نوموړي د جمعې په ورځ د محافظه کارانو یوې سیاسي غونډې ته په وینا کې وویل دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره پوځي پیاوړتیا وي. ښاغلي ټرمپ وویل د ځواک په وسیله پر سولې باور لري او د پوځ پیاوړتیا به د دې سبب شي چې هیڅوک به د امریکا د پوځي وړتیا په اړه پوښتنه راپورته نه کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه خغلی ټرمپ وایي موږ د خپل پوځ دفاعي، تهاجمي او هر برخه په زیاته پیمانه اسري کوو. تر پوخا سترا مؤثره او پیوړی اردو جوړو او هیله لرو چې موږ هیڅ کله ونه کارو خو هیڅوک به موږ سره ځان ونه شي وهلی له واشنگټن څخه بهر په دې وینا کې ولسمشر ټرمپ په نورو مسلو هم خبرې وکړې رسنۍ ملامته کړې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په معرفي شوي روغتیایي بیمه کې د اصلاحاتو مسله یاده کړه د جرمونو او تاوتریخوالي په اړه وغږېده د امنیت په شمولي د نړیوالې ترهګرۍ مسله هم یاده کړه او د مکسیکو سره پر پوله یې د دیوال جوړولو ژمنه تکرار کړه د نوموړي دا وینا چې د د انتخاباتي کمپاین د ویناو بڼې ته ورته وه د ملاتړو لخوا په نارو بدرګه کېده ولسمشر ټرمپ وویل دا به د امریکا د پوځ د عصري او پیاوړي کولو لپاره په ستره اندازه د بودیجې غوښتنه وکړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د عیش پر ضد به جګړه سخته کړي نوموړي ویل د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره د خپلې کړې ژمنې د یوې برخې په توګه یې د امریکا دفاعي ادارو ته امر کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په بشپړه توګه د مځکې له سر محو
کړي
ښاغلی ټرمپ وایي زما د هغې ژمنې د یوې برخې په توګه چې د امریکا خلکو ته به امنیت برابروم ما د امریکا دفاعي ادارو ته لارښوونه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د بشپړه محو کولو یو پلان جوړ کړي له خپلو متحدینو سره په شریکه به موږ دا ناوړه پدیده د مځکې له مخ ورکه کړو نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې سخت دریزي اسلامي ترهګر به امریکا ته پرې نږدې او د مکسیکو سره پر پوله یې د یو ستر دیوال د جوړولو شپنه هم تکرار کړه ولسمشر ټرمپ وایي موږ د امریکا د متحده ایالاتونو د جنوبي پولې د خوندیتوب لپاره چټک او قوي اقدامات کوو او د یو ستر ستر سرحدي دیوال د جوړولو کار بزر پیل کړو ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په لومړیو څو دقیقو کې وار بیا د امریکا پر خبري رسنیو انتقادونه وکړل او یو ځل بیا یې ژورنالیستان ناصادق او د خلکو دښمنان وبلل خو ویې ویل دا اشاره یوازې هغه رسنیو ته ده چې د ده په وینا د جعلي خبرونو رسنۍ دي نه ټولو رسنیو ته ټرمپ په خپله وینا کې منځنی ختیځ یوه ګډوډي وبلله ویې ویل سربیره پر دې چې دغلته امریکا شپږ ټریلیونه ډالر لګولي دا سیمه د پنځلس کاله د مخه مودې په مقایسه بدتره وضعیت کې ده
تاسو د اجملان ریپورت اوریدلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ټرمپ د اټمي وسلو چین او په نورو موضوعاتو تفصیلي خبرې کړي د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه کې به دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې ګولایاس یې مهم ټکي تاسو ته دروړوي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي او د اټمي وسلو په فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر یقیني کول غواړي ټرمپ د زیارت پر ځای له رویټرز خبري اجان سره د هر اړخیزه او تفصیلي مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټمي وسلو صلاحیت کم شوی دی د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوي توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فروری پورې د ستراتیژیکو اټمي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دورانیه کې یې ستا یو بل سره مساوي شي د نیو سټارټ په نامه توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې به تر 800 نه زیات بین البراعظمي بلاستیک او نورې درنې وسلې به نه پر ځای کوي په دې کې د اټمي وسلو د توازن خبره هم شوې ده ټرمپ خپل دفتر کې په خبرو کې ویل دا توافق یو اړخیزه دی او یو له هغو بدو موافقو دی چې د هیواد کړی دی د ویل د اداره به اوس خې موافقه کوي ټرمپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټمي تړون غندلې چې د اټمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر تهران لګي دل بندیزونه لری کوي ټرمپ مرکه کې دا خبر په ګوته کړه چې ماسکو د کروز مزایل پر ځای کولو سره د 1970 کال د وسلو کنټرول کولو تړون څخه سرغړونه کړې ده ټرمپ ویل دا د دوی لپاره لوی معاملې ده نو موري ځاته کړه چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به دا معاملې راپورته کړي چې کل هم ور سره ویني ټرمپ چین هم نور فشار زیات کړي چې د شمالي کوریا د امنیتی چیلنجونو مخه ونیسي د ویل باید بیجینګ په پیانګ یانګ اثر وکاروي او د چین لپاره دا ډیره اسانه هم ده
دا وو ګل ایاز فاطمه بوټو په نیویارک ټایمز وسپاره کې په یو مقاله کې لیکلی دی چې ترهګر د صوفي بزرګانو زیارتونه ځکه په نخه کوي چې دغلته د مذهب رنګ او نسل په نوم د انسانانو ترمنځ فرق نه کیږي او د هر چا هرکلی کیږي شاهین بنیری د مقاله مهم ټکی تاسو ته دروړوي
په مقاله کې راغلی دی چې تیر ونه په سند کې د لال شاباس قلندر په زیارت په ترهګر برید کې د سلور وشتو ماشومان په ګډون اتیا کسان وجل شو او 2500 نور ټپیان شو لال شاباس قلندر چې خپل نوم یې سید محمد مروندی وو د 14مې پیړۍ یو صوفي بزرګ وو د هغه مزار داسې وو چرته چې مسلمانان هندوان او د هر مذهب خلک ورتلل او هلته به په روحاني او کلتوري غونډو کې برخه اخیسته فاطمه بوټو لیکلی دی په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د مذهب، نسل او جنس په بنیاد په خپلو کې ویشل شوی دی. د لال شاباس قلندر په زیارت کې د هیڅ ترمنځ توپیر نه کېده او د ټولو یو شان هرکلی کېده. د لیکوال په وینا په دغه زیارت برید ځکه وشو چې دا د یو آزاد او اجتماعي روایت علامت و او دغلته د هر فرقې او مذهب خلک په خپلو کې سره یو ځای کېناستل. هغه وړاندې لیکي په پاکستان کې د پوځي ډکټیټر ضیاء الحق په دور کې د هیواد اجتماعي کلتور برباد کړل شو، د سکول د نصاب کتابونه بیا ولیکل شو او داسې قوانین منظور کړل شو چې سخت دریځۍ او تشدد ته لار هواره کړه. فاطمه بوټو زیاتوي په پاکستان کې سیون شریف داسې ځای و چېرته چې د نفرت په ځای د مینې او برداشت درس ورکول کېده او دغه هم د ترهګرو د برید ښکار شو. د هغې په وینا د لال شاباس قلندر غوندې زیارتونه د مایوسۍ په دې ماحول کې د خلکو هیلې ژوندۍ ساتي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یولسو بجو،
پرګنه
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو ګړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې راتلونکي میاشت کې دونکو شپږمه سرشمېرنه د هغو ژبو لپاره یو ښه موقع و چې ویونکي غواړي د هغوی ژبه په کامي کچه وپېژندل شي. ژبپوهان وایي ژبو ته اهمیت ورکول پکار دي او د دې په خبره کې د سرشمېرنې په فارم کې ژبو ته ځای نه ورکړل کېږي نو ولې دې یو ځانګړی فارم جوړ کړل شي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
پراتون کې مارچ کې کېدونکو د سرشمېرنې په فارم کې د ملک کامی شبي اردو نه علاوه د سلور واړو صوبو نمایه شبي پښتو، هندکو، پنجابي، سندي، بلوچي، برهوي، کشمیری او سرایکی شامل کړی شوی ده. د پاکستان د شماریاتو محکمې په پاکستان کې نورې ویونکي ژبې د نور یا ادرس په خانه کې ورکړي دي. په دې ژبو کې ارموړي، بروشوسکي، شینا، ګلګیتی، کووار، پهاړي او د ملک د نورو لرو پرتو سیمو ژبې نه دي شامل کړی شوي. دې لړکې په پېښور کې د ګندارا هندکو بورډ مشر ډاکټر ضیاء الدین وای دا د پاکستان دا آئین خلاف ورزی وی چې د نورو ژبو اعتراف و نه کړی شي.
انکاک بنتا کې جو چترال کې اندر 14 زبانه بولی جاتی
د لری پرتو سیمو د ژبو ویونکو دا حق جوړیږي چې دا غي پیژنګلو کړی شي. په چترال کې سوار لس ژبې ویل کیږي او د کوار ژبې نه علاوه د یالس نور ژبې هم تل ویل کیږي. دا شن سوات او د بحرین په سیمو کې د پښتون نه علاوه او نور ژبې ویل کیږي. د دین علاوه په ډیر اسماعیل خان کې 15 ژبې ویل کیږي. ضرورت دا چې د ټولو اعتراف وکړي شي، هغه ته درناوی ورکړي شي. باید چې د دې ژبې ویونکو تمنګ سپکو نه ګورو او هغه د دویمه درجه ولسی وګړي جوړ نکو.
د سیاست کړه کال 1999 کې پېښور های کورټ ته یو درخواست کړی و چې هنکو ژبه د سرشمېرنې کې شامل کړي شي. کمی سره چې اوس کشمیری هم د سرشمېرنې په فارم کې شامل کړي شوی ده. په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وایي یو ملک په سرشمېرنې کې د انسانانو د قبیلو او لسانی شناخت د ضرورت د ټولو نه اول محسوسېږي.
موږ چې بهر دنیا ته د خپل ملک د انسانانو شناخت او پیژندلو د سرشمېرنې په بنیاد خایو، نو کومه د دې ژبو خانه هم نه لرو، موږ دا ژبې په سرشمېرنه کې شاملو هم نه، نو موږ به څنګه د خپل ملک چې کوم لسانی پیژندلو ده هغه په دنیا ته څنګه خایو؟ او زموږ دننه به ډېرې مسلې، یعنی د دې ژبو ویونکي به پخپل احتجاج کوي او د دې ملک ویونکي به وایي چې زما دا ژبه ده، زه په دې ملک اوسېدونکی یم، دا زما
کله چې مشال ریډیو په دې باب له شماریاتو د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک نه دیلر کې وپوښتل نو د نوموړي وینا وه چې اوس خو فامونه جوړ کړی شوی دي خو راتلونکي لپاره به دوی دا معامله پام کې نیسي. پاکستان کې دوا بیا ژبې ویل کېږي. ژبپوهانو په وینا باید چې ټولې ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره دوی ته اهمیت ورکړی شي.
د نیمې نړۍ غږ هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان وره هم را نه زما کټ دې بوت یو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د ستاره نه تا نو دا پشپک کې پاتې شو
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره چې څنګه په مخته لپاره جوړي هغه ګوښه ځان سره شان کې
څومره پویا بیا ورتیا څومره همت لډکا کپایل پښتنه د بل نشته
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلې شي. د جنوبی وزیرستان عرفان مسعود وایي چې په مارشل آرټ کې د سوکوهنې او ګوندوهنې په 15 نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي چې د ګینیس په نړیوال کتاب کې نوم راغلی دی. دی وایي چې په دې برخه کې څلور نور جهاني ریکارډونه جوړ کړي دي چې ډېر زر باید په یاد جهاني کتاب کې نوم راشي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره مرکه کړې ده او په اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
عرفان وایي چې د لوبو په میدان کې دغه نوم ګټلی چې پکې تر دې دمه 15 منظور کړل شوی دي او د خپل کار نوې ویډیوګانې هم استولي. نوموړی هیله مند دی چې ډېر زر به د دغه نورو هم منظوري راشي.
په داسې اولی کوم یما ریکارډ غاښوي د ګونډې باندې ته یو پیډ در نیولی وي فیت بار بار دا به ته په یوه منټ سره ټچ کولی. نور چې کوم ریکارډ دي دا څلور ریکارډ په پوش اپس کیټګری سره درې می 80 پاوند وزن سره 40 پاوند وزن سره مختلف غاټ دي نقل پوش اپس دي او دا مټمټ کړی دي. په معنا مخته چې کوم دا یو کم اتیا او بیا چې ما کوم وکړه درې کم اتیالاس ریکارډ دی او پوش اپ سم په دغه چې لکه 80 پاوند وزن سره و 15 وال ما 21 وکړل بیا 24 و ما 26 وکړل بیا 25 و ما 31 وکړل لکه داسې مختلف کیټګریز و ما پانه زیات راغل.
د عرفان په وینا چې د دې ادارې یا ګینیس بک آف ورلد ریکارډ سره د خپل ځان اندراج کولو لپاره کنیخ پنیغ رابطه کول وي نو دې لپاره د 10 نه تر 15 لک روپو پورې خرچه راځي. خو له ده سره چا کومه مرسته نه وه کړې نو دا ورله ممکن نه و ځکه یې د انټرنیټ ته لارې اول درخواست هغې ته جمع کړو او بیا یې ویډیوګانې ورته واستولې. داسې شاوخوا څلور میاشتې وروسته ورته د یادې ادارې لخوا تصدیق راغلو او اسناد یا سرټیفیکیټ یې ورته هم راواستول. عرفان وایي چې په دې سفر کې ورته یو شمېر مشکلات رامخې ته وو ځکه خو یې اول 9 میاشتې خواري
ڈیفیکلٹیز مجھے فیس کری دی وہ سفر لکا پرمننٹ یو جائی مجھ سے اویلیبل نہ دائی او کریم اکوپمنٹس گا دی دا ہم مجھ سے لکا پگ لیول بندے نہ دی دستیاب چھو مجھے لکا گیم پل چھت زبردست وکو.
عرفان مسعود پر ڈیر اسمیل خان کی دزدکڑی و ادارہ ہم لری چنوم یو ورلا د انګریزي فلمونو د اداکار جیکی چن په نوم کې خو دې غواړي چې دا غ سره په کوملار لیده کاته همو کی. د زدکلو پاړه عرفان وایي چې کومې رسمي زدکړي د لوبي د پاره په کار دي هغه اله هم نه دی کړی.
او دغه خوښ مده چې زم مخته لوړ څه بل ملک ته لوړ څه واته کیم بیسیک ټریننګ غا دي دا زو کوم و شو یې چاینا مارشل آرټ سټایل دی دا سه مشته چې افر نه دی لسه وایي په ډی خان سه کیم اکیډمی دی پوره تم زدکړي کوي دا نه دوی چې میجه لکه نېشنل لیول باندې لیا بهر مو چیرې کم تاتل لیوي.
عرفان دا وخت پډیر اسماعیل خان کې میشته او د خپلې سیمې ماشومانو ته د مارشل آرټ زده کړې ورخای. تر دې دمه په صوبایي او مرکزی کچ یو شمیر جایزې ګټلې دي او غواړي چې په نړیوال کچ هم د مارشل آرټ په سیالیو کې برخه واخلي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چې کوم دي پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
دا دا مشال ریډیو دا د خوست میکانیکل انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو لپاره یو الکترونیکی کارت جوړ کړی دی. د یاد انسټیټیوټ زده کوونکو مخکې هم ځینې نوي نوښتونه کړي وو. دا چې دغه کارت د ناروغانو لپاره کومې اسانتیاوې لري، نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورت جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی چې د بستر ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې لري. هغه ناروغ چې نشي کولی له خپله ځایه پاڅېږي، د یوې تڼۍ په کاغذو سره پاڅېږي او بیرته هماغه شان سملاستی شي. د لاس پرېمینځلو د شوي پکې نصب شوې ده، یوه کیمره لري که مشکوک کس روغتون ته نږدې کېږي نو د خطر زنګ وهي. یادګار د قدرت الله او اسلام نبي په نومونو دوه ځوانانو جوړ کړی دی. دا چې د ناروغانو د داسې یو کارت د جوړېدو خیال او انګیزه دوی سره څرنګه پیدا شوه، اسلام نبي یې په اړه مشال روډیو ته وویل.
دا انګیزه ځکه پیدا شوه چې یو ورځ شفخانې ته تللو، بیا مالته د وینې ستلو لپاره چې یو چاته وینه ورکوي، بل غو سپاره داسې مریضان چې غونه شو کولی په خپله راپورته شي، او بیا مو داسې انګیزه او پلان برابر کړو. مو کولی شول چې یو داسې اتوماتیک چپرګاډ جوړ کړم، همداشان د امنیت په برخه کې یو څوک چې ویدیوي کار ورته کوي، همداسې پالاته یې خبروي.
اسلام نبي وایي چې درې نورې اختراوې هم لري، خو د پلي کېدو د لګښت توانې نه لري. د یاد انسټیټیوټ یو بل زده کوونکی فیض محمد چې هغه هم مخکې ځینې نوښتونه کړي، د ناروغانو د بستر د اتومات کار جوړېدل یو ښه ابتکار بولي.
هغه لپاره چې د بل لاس ته اړتیا لري، مثال د بل چا همکاری ته، نو ډېر پر ځای همکاري ده، ځکه په دې کې ډېر سهولتونه دي په شفخانو کې ځای پر ځای شي د ناروغانو لپاره. نو کېدلی شي چې ناروغ په خپله یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي، ډېر پر ځای او وړ اختراع یا ابتکار دی.
د خوست د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي برنامې عامر فخرالله سهیلي وایي چې د دوی د زده کوونکو سره ډېر ښه پلانونه او نوښتونه شته، خو عملي کول یې تخنیکي، مادي او نورو وسایلو ته اړتیا لري.
مونږ په دې باره کې تخنیکي او مادي امکاناتو ته اشد ضرورت لرو، تجهیزات ته ضرورت لرو. دولت مونږ ته زمینه مسایده کې تجهیزات دی روکي، امکانات دی روکي او تخنیکي وسایل.
بلخوا مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د خلکو د هڅونې او مالی تمویل لپاره ښې برنامې نه لري چې د نوښتونو او اختراعګانو وړتیاوې لري. مدنی فعال نصیر احمد روخان وایي
د افغانستان د معرف وزارت بدبختانه د دا ډول برنامو د تقویه او د غید انکشاف لپاره هیڅ برنامه نه لري. په کار داده شي دا ډول برنامې دوی وهڅوي، دوی تشویق کړي په راتلونکو کې دا استعدادونه وتوانېږي چې په دغه لار کې نور ابتکارات هم رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د یاد انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې برېښنایي امنیتي دروازه چې د چاودنې له غږ سره جوخته تړل کېده او یوه زانګو چې د ماشوم په ژړا سره په حرکت راتله جوړې کړې وې. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د یاد ولایت له پخوانیو مسلکي ادارو څخه ده چې پخوا ورته د کانکور په ازموینه د زده کړو لپاره د افغانستان له مختلفو سیمو محصلان راتلل، خو د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې د میخانیکي انسټیټیوټ ټول تخنیکي وسایل او ودانۍ زیانمنې شوي او روغ څه پکې نه دي پاتې شوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لند خبرونه یو وار بیا لګول آیا زاورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان به د تورخم او چمن لارې په جزوی ډول پرانیزي. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لاره لا تړلې پرته ده، خو تر 2500 افغان وګړو ته افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړې ده. د قبایلي سیمې سېنټرانو ویلي چې د پارلمان په راروانه غونډه کې به د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کېني. د دوی په وینا حکومت ورله د پرمختیايي کارونو لپاره پانګونه ورکوي. په پاکستان کې د فوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشاورتي غونډه تر راروانه هفتې پورې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پرون شوې غونډه کې ډېر ګوندونه د فوځي عدالتونو په بیا جوړولو رضا شوی دی. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې په یو برید کې لس پولیس افسران او د یو پولیس قماندان ښځه وژل شوې ده. پیښه پرون په درزه پولیسو کې رامنځته شوې د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو اندېښنو په غبرګون کې وایي هیڅ ترهګر ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا خبره د دغه وزارت وایند شوکیب مستغنی نن مشال اړیو ته کړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په عملیاتو کې یې درویش د داعش جنګیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژلې دي. بلخوا د لغمان چارواکي وایي پر یو خونځي د توغندې د لګیدو له کبله نن سهار دوه تنه وژل شوي او و نور زخمیان شوي دي. فعالان وایي د شام هومز اخار په لویدیځ کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 220 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې ویلي نن یو شمېر ځانمرګي برید کوونکو په امنیتي ځواکونو په مرکز کې ځانونه والو زبر. اسوسییټډ پرېس اژانس نن راپور ورکړی چې امریکای امنیتی شنونکو د هغو وو اکثرتی اسلامي هیوادونو کې په ښکاره د ترهګرۍ ګواښونه نه دي کتلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې په عارضي توګه سفري بندیزونه اعلان کړي ول. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ لخوا د پلټنو فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکارانو او روسي استخباراتي چارواکو ترمنځ د رابطو د خبر تردید ورکولو باندې نیوکې کړي. او د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونو په لومړي ځل د مغربي موسل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سره تاورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحا امیرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار اساق امیری درنه یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تاسو خلاصته ته الله پامن.